کابل ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي نن په کابل کې د یو ماین په چاودنې کې اته تنه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران ازادي ریډیو ته په یو استولي بیان کې ویلي دي چې چاودنه د کابل ښار د پنځمې ناحیې په کارتي مامورین سیمه کې د کلو د پراختیا وزارت د کارکونکو پر یو کاسټر ډوله موټر شوې ده. خالد زدران ویلي دي چې ټپیان ټول روغتون ته رسول شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نماوی په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. نن د نومبر 2مه له ژورنالیستانو سره د تشدید پر وړاندې د مافیت د ختمولو ورسته یو نما په یو بیان کې چننې پر خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی ویل دي چې افغان خبریالان له خپل سرو نیونو ناوړه چلند او غوښونو سره مخامخ دي. بیان زیاتوي یو نما د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 لزیاتو خبریالانو سره د بشري حقوقو د سرغړاو موارد ثبت کړی دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو له مخې افغانستان د کار په تلو د خبریالانو د وژل کېدو د شمیر له پلوه د نړۍ په څلورم هیواد ځای کې ده. کیفای د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځ کې ټو پیل شي او له اړوند موافقې د روسیې د وټلو لپاره لنن څخه بندګي کته هم ترکیه هڅه وکړه چې د وی حلاره په منډلو سره روسیه له دې اقدام راوګرځوي. مسکو تیرونه اعلان وکړ چې له دې موافقې وزي او پر اوکراین تور لګو چې د بشري مرستو له دهلې څخه د نوړه استفادې په کول سره د کریمیا په ټاپو وسمه کې د روسیې پر کشتیو برید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون لخپل ترکی سیال لجبتی بردغان سره په ټلیفوني خبرو کې لکیف څخه د رښتینی ضمانت غوښتنه وکړه چې لدی سره بشری دالې څخه د پوزي اهداف لپاره کار نه خلی.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د یو تازه راپور لمخې د هغې خېخې جوړېدل ډیر سوي چې د عمان بوټي پکې کارول کیږي.
د هر نوع موادو مخدر که کښت او کنور کیمیاوي موادو مخدر دي، د دې ټول د مخنیوي لپاره په ټول افغانستان کې لاس پکار یو.
په افغانستان کې مو د نشه یي موادو د تولید د وضعیت په اړه پر نشه یي موادو او اعتیاد د سر اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودر هولم سره مرکه کړي. موږ دا وضعیت په دقت سره چیړو او له نشه یي موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15,000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې سوی دی.
تقریبا 15.4 تر سره شوی دی. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي.
د مکمل په نوم یو معتاد وای د نشي پر محل به میوړو کې ماشوم په غیږ کې ناستو هغه هم را سره معتاد شو.
ما دیار لس کال نشه وکړه. زما وجود په دغه حل کړه سپ و چا ډو کې راکې پاتې دي نور څه شنه دي پاتې وخه
او
بس.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
دلته خوشی نه کاری نه پوهیږم چې دا سپای ولې غاپي. خامخا خبره شته
وو خزی څه خبره ده چې په دانی ما شپه ده کروي په کور کې ګرځي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. یو تازه راپور خی چې له افغانستان او ایران څخه د منځنی ختیځ په تیر بیا عراق ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په تازه راپور کې راغلی د ایران په لابراتوارونو کې د هغې ښیښې جوړول ډیر سوي چې د افغانستان تریاک پکې کارول کیږي. د دې ښیښې یوه برخه عراق او بله برخه یې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي. د جرمي اقتصاد د ارزونې کارپوهان وایي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې د تورو تیزابو تر څنګ د عمان بوټي هم له دې کیمیاوي نشه یي موادو سره مرسته کړې ده. دا هغه وحشي بوټی دی چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو په غرونو کې شین کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه په هیوادونو کې په پراخه پیمانه هغه نشي مواد نیول سوي چې ډېری د افغانستان او ایران د لارې د هیوادونو ته قاچاق سوي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل تازه راپور کې د افغانستان او ایران څخه عراق ته د نشي موادو د قاچاقو د ډېرېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې ویل شوي د ایران د لارې په افغانستان کې د جوړو سوو نشي موادو تر څنګ ایران کې د هیروینو او شیشې جوړولو کارخانو د سیمې هیوادونو ته د دې موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. د جرمی اقتصاد کارپوه ډیوډ مینسفیلډ واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې 2019 میلادي کال د نشي موادو د جوړولو په لارو چارو کې د بدلون کال و. په دې کال کې د نشي موادو تولیدونکو د عمان له واشي بوټو څخه کار اخیستی چې دا بوټي د افغانستان په غرونو کې شنه کیږي. هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کارول کیږي د هغې شیشې په پرتله نیم لګښت لري چې کیمیاوي مواد پکې کارول کیږي. عمان یو واشي بوټی دی چې د فراه ولایت په دښتونو او غزنی ولایت د غرونو په لمنو کې راشن کیږي. له دې بوټو څخه پخوا په عنعنوي او کورني طبابت کې کار اخیستل کېده. په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشي بوټو مافیا ډلو دا بوټي راټول کړل، پروسس یې کړل او بیا یې د فیډرین په نوم سپین رنګ ماده ځینې ترلاسه کړه چې اوس له دې موادو څخه د تیزابو پر ځای د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار اخلي. د اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې څیړونکو واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي اوس په هغه شیشه او هیروینو کې هم د افغانستان عمان بوټي کارول کیږي چې په ایران کې جوړیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار یوه اونۍ مخکې د شیشې جوړولو په اړه داسې ویلي وه:
د هر نوع موادو مخدرو که کشتی او که نور کیمیاوي مواد مخدر دي، د دې ټولو د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو. امید لرو چې دا کار به نتیجه ورکړي، یا د شیشې یا د اف د ټولو د مخنیوي دپاره د ټولو ولسونو سه، د مجاهدینو سه، د علماو سه خواهش ترم چې دوی زموږ سره په دې کمپاین کې همکار واوسیږي.
د طالبانو حکومت پروسږ کال د خوست په میاشت کې د عمان د بوټو راټولول منع کړل، خو د فراه ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د دې ولایت د ودود بازار د هیروینو او شیشې جوړولو په کارخانو کې د کیمیاوي موادو پر ځای لومان بټ څخه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د څار او بندیزونو د ګروپ راپور چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو، په هغه کې راغلی و هغه شیشه چې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان بټ په مرسته جوړیږي 80% په افغانستان کې دننه مصرفیږي، او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، استرالیا، خلیجی هیوادونو، افریقا او منځنۍ اسیا هیوادونو ته قاچاق کیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنۍ څپو سربیره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشي موادو د وضعیت په تیر بیا کیمیاوي نشي موادو او افغانستان څخه د دې موادو د قاچاق په اړه مو پر نشي موادو او احتیاط د سر اروپאי مرکز لیو مهم غړي الکساندر سودرهولم سره مرکه کړي. په دې مرکه کې مولد څخه د اروپا پر بازارونو د افغانستان د نشي موادو د اغیز، اروپا ته د نشي موادو د کاچاکو د لارو او نشي موادو د تولید په کمولو کې د افغانستان او اروپایي هیوادونو د همکاري په اړه پوښتنې کړې دي. ښاغلی الکساندر پاپایل کې زموږ دې پوښتنې ته ځواب ویل چې په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
We have seen over the past few years that indeed Afghanistan has grown and become a globally important producer of methamphetamine. And we can see this.
موږ په تیرو څو کلونو کې ولیدل چې افغانستان د نړۍ په کچه د کیمیاوي نشئی موادو په یو ستر تولیدونکو هیواد اوخته، او د دې وضعیت نښې نښانې په ایران او پاکستان کې د داسې کیمیاوي نشئی موادو نیول دي چې په اړه یې راپورونه خپاره شوي او له افغانستان سره اړه لري. دا راز موږ لیدل چې د بالکان په هیوادونو سریلانکا، انډونیزیا او استرالیا کې هم ډیره پیمانه داسې خنیول سوي شي په افغانستان کې تولید سوي دي. هغه څه چې موږ په 2022 میلادي کال کې ډیر اندیښمن کړی یو دا دي چې ترکیه هم په دې کال کې ډیره خنیولې چې په 2019 کال کې له یو ټن څخه پیل او په 2022 کال کې دا اندازه 4 ټنو ته لوړه شوی، او د ترکیه چارواکو د معلوماتو پر بنسټ دا خیخه د ایران او ترکیه پر پوله نیول سوی او په غالب ګومان سي دا خیخه په افغانستان کې تولید سوی، خو موږ لا پوره باوري نه یو. کله چې د اروپایي ټولنې په اړه غیږو نو وضعیت لږ څه پیچلی دی. ډیره داسې کم خیخه نیول سوی شي فکر کیږي په افغانستان کې تولید سوی، ځکه ستونزه دا ده چې له نیول سویو نشئی موادو څخه ډیره کمه برخه په لابراتوارونو کې تجزیه او تحلیل کیږي، ځکه دا مواد باید په لابراتوار کې تجزیه او او تحلیل سی ترڅو معلومه شي چې په تولید کې له کومو پریکرسرونو استفاده شوی او د افغانستان اکثریت کې ښه اوس له عمان بوټ څخه په استفادې سره جوړیږي.
Is now we think predominantly produced using this Oman or the feather plant.
What's your assessment about poppy cultivation?
په افغانستان کې د نشئی موادو کښت تولید او قاچاق په باب تاسو ارزونه څه ده؟ اوس مهال کوم ډول نشئی مواد په افغانستان کې ډیر تولیدیږي او نړۍ ته قاچاق کیږي؟ From Afghanistan these days.
Of course it's not our mandate to work directly in Afghanistan. Most of the international community
زموږ کار دا نه دی چې په مستقیم ډول په افغانستان کې کار وکړو، ځکه د نړۍ ډېر هیوادونه اوس یوازې د بشري مرستو د رسولو تر کچې په افغانستان کې ښکیل دي. د نشئی موادو سره د اروپایي ټولنې د مبارزې ادارې نظر دا دی چې زموږ کار یوازې د وضعیت څارل دي. نو موږ د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د نشئی موادو نیول څارو او دا معلومات موږ ته خپلواکي سرچینې او دولتونه راکوي. دا د اروپایي هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو یو لړۍ ده چې د مصرف مارکیټ ته د قاچاق مخه ونیول شي. دا چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی، د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې اداره ډیر څه نشي کولای. زموږ له نظره د تریاکو او هیروینو تولید تر ډیر حده په جګړو، فقر او ناامنۍ پورې تړلی دی. نو د دې ستونزې د حل لپاره باید پورته درې عواملو ته پام وشي، ځکه د مارکیټ وضعیت هم په دې درېو عواملو پورې تړلی دی.
Resolve some of these underlying reasons as to why the market exists as it does.
What role does Afghanistan have in production?
د کیمیاوي نشئی موادو تولید او اروپایي بازارونو ته د قاچاق په برخه کې د افغانستان رول څومره دی؟ او دا چې آیا اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په تړاو
اندېښمن دي؟
It's definitely on our radar and in the latest EU drugs
موږ دا وضعیت په دقت سره څېړو او له نشئی موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. ښیښه د څو عواملو له امله یو ګواښ دی. یو دا چې افغانستان د تریاکو او هیروینو یو ستر تولیدونکی هیواد دی او اروپا ته د نشئی موادو د قاچاقو لارې له پخوا څخه لا معلومې دي. نو مافیایي ډلې د ښیښې د قاچاقو لپاره له هغو لارو څخه استفاده کوي چې پخوا به یې له همهغې لارې هیروین او تریاک قاچاق کول. نو دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
There is a perception that increase یو باور دا هم دی چې د نشئی موادو کښت او تولید تر ډیره په اروپا کې نشئی موادو ته د غوښتنې په ډیروالي او کمبالو پورې هم تړلی دی. اروپایي هیوادونو تر اوسه د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې څه کړي؟
When it comes to synthetic stimulants the picture is a little bit more mixed and of course it's
تل سي د کیمیاوي نشئی موادو بحث ترازو وضعیت لږ څه پیچلی دی او یو هیواد له بل سره توپیر لري. په ځینو هیوادونو کې استعمال ډیر خو په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د مصرف کچه لږه ده. موږ د غوښتنې کمولو په مسله کې له اروپایي هیوادونو او اروپایي کمیشن سره په ګډه کار کوو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه هم د دې هدف لپاره بیلابیل پروګرامونه لري. بل مهم مسله د نشئی موادو د استعمال له عواقبو سره د مبارزې مسله ده چې ډیره خطرناکه ده او په دې برخه کې معتادینو ته د زیانونو کمولو امکانات برابرول دي او دا یقیني کول دي چې ټول معتادین په مساویانه ډول صحي امکاناتو ته لاسرسی ولري. نو د نشئی موادو له امله د رامنځته شویو زیانونو د راکمولو لپاره باید دا ټول کارونه وشي.
The health harms associated with drug use to go down.
دا زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15000 بستریز مرکز کار بشپړې دوه نږدې سوی دی. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې مرکز کې په 1500 ورځو کې د معتادینو د بسترې کېدو پروګرام په پام کې نیول سوی او تر درملنې وروسته به دا معتادین په تربیتی او حمایوي پروګرامونو کې شاملېږي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره وایي چې په یو مرکز کې د دومره ډیرو معتادینو معیاري درملنه کول او بیا هغوی زده کړو ته چمتو کول ګران کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د معتادینو د درملنې 15000 بستریز مرکز د جوړولو کار د روان کال د جوزا په میاشت کې پیل شو. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د دې مرکز د جوړولو کار به په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا مرکز د معتادینو د درملنې ملاتړ او ساتنې لپاره جوړ شوی او هر معتاد به د درملنې وروسته د 15 ورځو لپاره په تربیتي کورس کې شاملېږي تر څو ټولنې ته بیرته لورتګ سره سم په کار بوخت شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې مرکز د کارکوونکو تشکیل تر اوسه نه دی بشپړ شوی خو بیلابیلې دولتي ادارې پکې شاملې دي.
تقریبا 15.4 تر سره شوی دی. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي. هدف مو دا ده چې په دغه مرکز کې به د 15 ورځې درملنې څخه وروسته کوم معتادین چې ورته راوړل کیږي دلته به 15 ورځې یا د هغې څخه یو څه اندازه زیات ساتل کیږي. حرفوي زده کړې به ورته ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ به نور مربوطه ادارات هم خپل فعالیتونه په دغه ځای کې ترسره کوي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د منل شویو نړیوالو معیارونو پخوانی حکومت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ملي پالیسۍ پر بنسټ د معتادینو د درملنې موده 15 ورځې ده خو د نشئی موادو لخوا معتاد ته رسیدلې زیان ته په کتو سره باید تر یو کاله پورې د روغتیایي او اجتماعي چارو په برخه کې د معتاد ملاتړ وشي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په یو ځای کې د 5000 معتادینو راغونډول د روغتیایي معیارونو خلاف کار بولي. دوی وایي د معتادینو د درملنې د بهیر پیچلتیا ته په کتو سره په 15 ورځو کې د معتاد درملنه او بیا هغه د مسلک زده کړې ته چمتو کول د روغتیایي معیارونو خلاف او ناممکن کار دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي د افغانستان اوسنی مالی اقتصادي وضعیت ته په کتو سره چې سلګونه مسلکي کسان له افغانستان څخه وتلي د دې مرکز فعالیتونه به معیاري او د قناعت وړ پایلې ونه لري.
د مخدره موادو تداوی د دنیا په سطحه یو تر ټولو مغلقه تداوی ده او په دې کې د مختلفو مسلکي کسانو ګډ کار ضرور دی. کله چې یو کس په کلونو کلونو له مخدره موادو استفاده کوي دغه په دماغ کې ژور بدلونونه راځي. دغه شخصیت، دغه توانایی، دغه ذهني ظرفیتونه شدیداً محدودیږي. نو په داسې حالاتو کې مخکې له دې چې هغه حرفوي زده کړې ورته ورکول کیږي دغه باید ظرفیتونه وارزول شي، هغه آماده شي. دا آماده کول دا فقط د مسلکي کسانو، د روزل شویو کسانو کار دی.
د طالبانو حکومت داسې مهال یو لوی مرکز جوړوي چې دوی په تیر یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر 30 ډیر مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. اوس مهال د داخله بستر خدمات تر نیمایي ډیر کم شوي او شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکزونو د ډیریو کارکوونکو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه ویلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو مکمل په ټوله سیمه کې یو بانو پوسه او غختلې ځوان وو. دی وایي چې تربرونو می د منفي سیالو له عمله په پټه په نشو اخته کړم. مکمل چې له 14 کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو له عمله می هر څه بایلل. دا چې مکمل د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د لخلې واورو.
یو دوه کاله ما د امازو سره په ایران کې تیر کړو. هلته مې یو څه کاروبار وکړو، یو څو روپۍ مې پیدا کړې. بیرته چې دلته راغلم په قندهار کې مې واده وکړو. ځان راغلم دلته کابل ته. زه ډېر یو شقبه انسان وم. دشمنو دا کوشش کوو چې ما په خپل جال کې ونیسي. دوی زه داسې مړ کړلم چې وینه مې تویه نه شوه. ما ته خپل سړی په کور کې راته جوړ کړ چې دا سړی په مواد مخدر باندې اخته کړه. دا په بل رقم موږ نه سره ټیټوئ. نو ما ته د خپل کور سړی غم جوړ شو. خپل لمنې نه ما اور واخیستې. ما 14 نشه وکړه. زما وجود یې په دغه حل کړی صاحب. وچ هډوکي راکې پاتې دي، نور څه شی نه دي پاتې. وښه او بس زه پهلوان وم. اوس دیو ماشوم ته می وسه نه رسیږي د دغه ځنه و منډه نه سم اخیسته چې د هغه زینو ته سره پورې ورسېږم په سل فیصد کې نوی فیصد از ما اعتبار له لاسه ورکړی ده چې هغه لس فیصد به م زه خپلې کورنۍ ته که اعتبار ولرم یعنی هغه به م زه وایم امکانات نه لري په دې آخر وخت کې زه داسې حالات ته ورسېدلم چې ځمکه م لاړه جایداد م لاړه دوه ګاډۍ مې درلوده ښه موټر سایکل مې درلوده ښه کور مې درلوده هر څه مې خرڅ کړل ټول مې د دې وړکۍ نه چینه وویستل که ته په کور کې زر ولرې که ته موټر ولرې که ته ځمکه ولرې که ته هر څه ولرې نو ته به هغه خرڅیې که په جیب کې پیسې ونه لرې نو ته به په مواد مخاطر ورکوې داسې حالات ته ورسېدلم چې د سیاسر سره مې خرڅ کړه خپل صحت مې خرڅ کړه د سرو چې د دوبۍ نه مې راوړی ډېر زه شوقي م یم کاسیو مې د هغه نه راوړی وه د دوبۍ نه زه ډېره ښه کاسی هم غږوم دیارلس نیم زره مې هغه کاسی وخرڅه کړه ما په کور کې ځان ته یې چیا پرېنښوده دا د نیشې ژوند بل رقم ژوند دی خدای مو د تنه وساتي زه چې دوبۍ نه راغلم ما یو دېرش لکه خالي د قرضې روپۍ راوړې دولس لکه مې اویلۍ خرڅه کړه څلور نیم لکه مې دوه دانې ګاډي خرڅ کړه جریب پنځه نیم لکه مې ځمکه خرڅه کړه دولس جریبه ته اوس حساب و چې دا څومره روپۍ به ما سوځولي داسې وخت راغی چې ما به ډالر داسې کورولک نیچه به مې تېنه جوړه کړله په ډالر کې به ما نیشه کوله دا مې قبر کړی ده خالق پروردګار به څونه مانه خپوي صاحب یو واده زما یو ځای کې کور و چې هغه داسې زیرزمیني غوندې وه نو په هغه ځای کې ما نیشه کوله زما دا زمن دواړه واړه وو یو په غېږ کې وو یو داسې خپوړه کې کولې درې میاشتې ما په دې ځای کې وخت تېر کړ په دا درې میاشتو کې ما نیشه وکړله بله ورځ زه داسې د یو مهمانۍ په طور باندې لاړلم وطن ته یو دولس دیارلس ورځې ما هلته تېرې کړې چې د هغه ځای نه بېرته راغلم نو ما د خپل د مشر ځای ته چې داسې وکتلې د ده د رنګ داسې تک زیړ ده نو د مور نه ما پوښتنه وکړه ما دا هلک څنګه داسې ژېړ ده دا خو ډېر شقب هلک وو داسې مستي به یې کوله منډې به یې وهلې دا څنګه داسې خلاص پلاس وکړې وایې د کومې ورځې نه چې ته تلی او دا هلک په دې حالات دی ما له څه وایې وایو ما دې او دا خو فساد په دې ځای کې دی نو ما چې کله دا دود پوکوه د خواشدار نه درلودله دلته به دا دود را ایسار شو دا دود به دی بیرته تنفس دته بس یو څه نقصان یې ورته پیدا کړی و یعنی دته نه چې حتی مور ته یې همغې ورځې نه مې نشه په کور کې بنده کړه
آیا پوهېدلاست آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د خوب درمل خوړل د احتیاط سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزودیازپین وایي دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي مریض ته خوب راولي د مریض استراب ورکوي د مریض ورختایي ورکوي او مریض آرامي او کچیرته په اوږد مهال کې له دې نه کار واخیستل شي یا استعمال شي دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي ځینې څېړنې وایي که چیرته له شپږ هفتو نه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي خپله دغه درمل د یو شخص هغه تحمل لوړوي او د اعتیاد لامل ګرځي د هغې هدف دا ده د تحمل لوړوالی چې یو شخص لومړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډېر کړي چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی و آرامه شوی و هغه حالت ته ورسیږي نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډېر ونه کارول شي چې احتیاط لامل ونه ګرځي کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره یې واخلي که کومه ورځې بیا ترک یا دوا ور ونه رسیږي نو دا شخص نارامه وي مسترب وي غصې ورځي خوب نه ورځي کیدای شي ځینو دردونو احساس وکړي
آیا پوهېدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چی فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خوب راوي خيږي کله چې په کور کې شاو خوا ګوري نو یو سیوري هم ویني تر دې ورسته د فوزی میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ او سیوري د څه شو او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ودرېږه دا دروازه ور وټکوم نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او که نه السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مشی؟
وعلیکم السلام فری جان، څنګه یې جوړې؟
شکر دی خیم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم خیم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، لږ کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کی، څه کار را سره لرې؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅوې؟
که په سمه بیه خرڅ شي ولې یې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅوې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتی نه قزان مخه تا بازه.
خیر دی، که اوس په دې بیه نه خرڅېږي و به یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، 200 افغانۍ دومره شی نه دي، زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
شای نه کاری، نه پویگم چی دست پای ولی غاپی. خام خط خبرشتا.
او خزی، چه خبره ده که پدا نیم اشپا ده که روی پا کور که گرزی؟
سپی را پلا، ما ویل غال نبی را غلی، زکنو بسی روتم.
نو سپای خطو لشپا غاپی، پیشو بیلی دلیوی.
یوازی ده سپی غاپا نده، سمان پا تیارکی او شای تر سترگو شو.
او خزی، رازوی ده شایی چایم نشتا. سترگ دل خوبه دی، هم ده سپای بدی لی دلیوی، او ده انسان گمان بدی وربانده کردیوی.
نه سپای نه و. اوهو، در کور دروازه تا مخستان خلاصه پریخی با؟
چه شایی؟ در کور دروازه خلاصه ده؟
او آخه ده، تی نمیدی چه خلاصه ده؟
خوهی، در دروازه خو ریشتی هم خلاصه ده. زمان خیلی عدی که مخستان می در کور دروازه و ترلا ریختی اغل نوی را غلی.
آقا غم لدلی تاریاکی نوی بودی.
خوهی، تاریاکی نوی بودی، دروازه چی بی برو؟
وی دا خو ریښتیا غل راغلی دی، دا د تریاکې وړي دي. وی خدایا، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان چې شی وخوري، نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم،
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره. خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو، زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تا دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلي تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
ته هم سمه خبره کوي. تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله ونه کرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.